په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو د ازادي رادیو خبرونه تشرح لای زموږ د نن ورځې په خبرونه کې دغه 2 ساعتونه د ازادي په چپو کې خبرونه ته ځانګړې سوې دي چې ورسره به زموږ همکاران درته وړاندې کړي. په دې پروګرام کې موږ تر ډیره د افغانستان د سولې پر پروسې باندې بحث کوو، خبرې کوو او د سولې پروسې په اړه نړیوالې هڅې ارزوي چې څونه د دې کار لپاره هڅې سوې دي او کوم ځای نیسي یا نیولی دی. په دې اړه تاسو هم خپل نظر را سره شریکولی شئ. ورسره خبرونه ته زنګ وای خو مخکې تر دې چې دا پروګرام واوري زه فریبا ظاهر به تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د مونشن په کلنی امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته تللی دی. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په بروکسل کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري او دا به همواري چې د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ستایلی چې د هند د ممبئی ښار د خونړیو حملو مشکوک طرحې په بند محکوم کړی دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د مونشن په کلنی امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته ولاړ. د ارک په یوې خبرې سوي اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی به چې یو دولتي پلاوی ورسره په دې سفر کې ملګری دی د مونشن د شپږ پنځوسم امنیتي کنفرانس په څنډو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ګډون د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره جلا غونډې ولري او په افغانستان کې د سولې او امنیتي مسایلو په اړه به خبرې ورسره وکړي. د مونشن په سرژني امنیتي کنفرانس کې چې سبا پیلېږي او درې ورځې دوام کوي د نړۍ د هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو شاوخوا 500 چارواکي ګډون کوي. بلخوا د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په بروکسل کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا متحده ایالاتونو دایمي استازي کی بیلی هاچسون ازادي رادیو ته وویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وشي.
We're hoping that we can have
دا وی موږ هیله منیو چې د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامل شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د هغو نورو هیوادونو دفاع وزیران هم چې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی هم ګډون وکړي. همدارس په کابل کې د امریکا سفارت شردافیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل اوربند ته رسیدو یو غوړه لار بولی. دی وايي افغانان باید په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کمواله وویني او احساس وکړي. راس ویلسن له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې په دې اړه افغان دولت سره ګډ نظر لري.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو، موږ هم اوربند غواړو، خو پښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسیږو. موږ دې پایلې ته رسیدلو چې اوربند د رسیدو یو لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
نوموړي په دې ځانګړې مرکه کې د غرض د افغان ټاکنو په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې افغان دیموکراتیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیزې ستونزې هوارې کړي. سموږ اخلاص د رادیو وري د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ستایلی چې د هند ممبئی ښار د خونړیو حملو مشکوک طرحې په بند محکوم کړی دی. په لاهور کې د تروریزم ضد محکمې پرون چهارشنبه د لشکر طیبه سختریزې ډلې مشر حافظ سعید د تروریزم د مالی تمویل په دوو قضیو کې پر 12 کلونو بند او 10,000 روپیو چې څه کم 200 امریکایي ډالر کېږي نغدي جریمې محکوم کړ. محکمې بل تورن د سعید نږدې همکار ملک ظفر اقبال ته هم ورته سزا واوروله. د سعید مدافع وکیل عمران ګیل د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې موکلې له یوې ممنوعه تورستي ډلې سره په لاس لرلو او د غیر قانوني ملکیت په درلودلو مجرم وپېژندل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د برخې جګپوړي ډیپلوماتي الیس ویلز په یو ټویټ کې د دغه اقدام هرکلی کړی او ویل دي چې د حافظ سعید او د هغه د همکار محکومول مخ په وړاندې یو مهم ګام دی چې اخیستل کیږي. هغې ویلې دغه اقدام به له دې سره مرسته وکړي چې د سعید د لشکر طیبه سختریزه ډله د ترسره کړي جرم په خاطر مسؤوله وبلل سي او د پاکستان لپاره به هم دا معنا ولري چې دا هیواد د تروریزم د مالی تمویل په وړاندې مبارزه کې خپلې نړیوالې ژمنې عملي کوي. سعید د تیر کال په جولای میاشت کې ونیول سو او د یوه منسوي سازمان لپاره د مرستو په راټولولو تورن سو. هغه ویلي چې کوم جرم یې نه دی ترسره کړی. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړې لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیه چې د دې شورا دایمي غړې ده دغه پریکړې لیک ته وروسته له هغه له رایې ورکولو ډډه وکړه چې پر متن یې اعتراض وکړ. دغه پریکړې لیک چې متن یې برېتانیا ترتیب کړی له څو اونیو بحثونو او ناندریو وروسته پرون د دې شورا د نورو 14 غړو لخوا تصویب سو. دغه پریکړې لیک تر هر څه مخکې په لیبیا کې له قید او شرط پرته پر یوه دوامدار اوربند پر ټینګار سربېره په دې هیواد کې د بهرنیو عاجیرو جنګیالیو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. روسیه هڅه کړې وه چې په متن کې د بهرنیو عاجیرو جنګیالیو پر ځای د بهرني ترهګر وسله وال ولیکل سي.